استنگ زایی باشید.
سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګزای مدرا زده رولې دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې افغاني سرې میاشت ټولنې ته دیارلس امبولانسونه ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سرې میاشت ټولنې پرون په خبر پاڼه کې ویلي د ستر صلیب نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته په دیارلسو سپارل شوو امبولانسونو کې یوولس ستاندارد او دوه لوی ټرکونه دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د امبولانسونه به د افغاني سرې میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په نولسو ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، کندوز، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردک او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي. اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 80 میلی مترو ترمنځ وي. د شنبه پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي. د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2040 کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي. قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د 8,900,000 ډالرو په ارزښت 100,000 لیتره پټرول صادر کړي. د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 3,100,000 ډالرو په ارزښت 0,300 لیتره پټرول صادر کړي وو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمیدالله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې. ایراني رسنیو پرون راپور ورکړی چې دغه هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی، د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارواکو سره پر دوه اړخیزو سوداګري او اقتصادي اړیکو خبرې کړي. اخونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1مه د اسرایلو په مرکزی ښار یافا دوه توغندي توغولي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرایل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوي توغندي تعقیب کړي. د اسرایلو پوځ ویلي له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندي د ویشتلو په سبب د اسرایلو په مرکزي سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلي او اوسېدونکي پټنځایونو ته تللي. په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې دغه توغندي چا توغولي. د استرالیا اړوند کانتاس هوایی شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربنډې شېبې لري. کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا پېښه شوې. له سیدنی تر جاپانه د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 40 دقیقې د مسافرو مخته په وړو ټلویزیونو کې د داریو فلم نندارې ته وړاندې شوی او هیڅ نه شو بدلولی ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوي وو. دا فلم په امریکا کې د بربنډو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 18 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لښولو منع ده. د کرکټ مینهوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي. نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي. پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې. انګلستان په 2 وکټ او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې. د ښځو د نړیوال شل اوریز جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوې او د اکتوبر په 16 پای ته رسیږي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مدل چې په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پېښې د تېرو کلونو په پرتله خورا زیات شوې دي. په دواړو هیوادو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوي. علتونه یې څه کیدای شي؟
خلکو پوهاوی دی واکسیناشن په هکله او هم د دې ناروغي د اضرارو په هکله نسبتا کم دی. په افغانستان کې کندهار پوځ کې او د پاکستان کې بلوچستان کې او قبایلي سیمې
د اړم تاسو رپورټ لرو چې د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بیاسناد افغان کډوال کولو پر استوګنې بندیز لګولې ده. دا ریپورت هم درته خبرو چې ټاکل شوی راتلونکي جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لویه جرګه جوړه شي.
جرګه خو باید هم کېږي پورې د خو د ولسي زور او پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناست وو هم څه د حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه وو ناست. اوس به دا کتل وي چې د دې جرګې لپاره په ولس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی، او ریاست هغه زور ته تسلیمیږي که نه تسلیم.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي. په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه دی تللی. د دې دلیل څه دی؟ تفصیل به له اسمت ساروان په دغه رپورت کې واورو.
راپورونه ښیي چې سږکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. سږکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي. په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت څلور چنده زیات دی. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه اونۍ د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې درې نور ماشومان په پولیو یا ګزارن ویروس اخته شوي دي. دغه نوښت تېره اونۍ په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 22 ته رسېدلی دی. په افغانستان کې تېر کال 6 ماشومان ګزارن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو. په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2024 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. پر دې سربیره د ګزارن و پیښې په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یوه پیښه په پنجاب ایالت او پلازمینې اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د شپږو پیښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا ناامنی او د ځینو کورنیو له لورې د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پیښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېرېدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغۍ پر وړاندې د واکسیناسیون کمپاینونه ترسره کېږي. د هغو کیفیت ډېر ښه نه کنه د پاته سوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغۍ د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیری په افغانستان کې کندهار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمې دا هغه سیمې دي چې په هوا یې پکې کافی نه دی.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزارن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت د مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نېټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ یې د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښت تېره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 محیطي نمونې موندلې وې. روغتیا پالان وایي چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
که ماشوم واکسین کړي ګزارن یې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزارن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګولی دی. د ایران په دغه ښار کې ځینې میشت افغان کډوال دغه موضوع تاییدوي او وایي دا اقدام یې ژوند په یاد هیواد کې له ننګونو سره مخ کړی. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د ایران د تایبات ښار څارنوال حجت صدیقي په دغه ښار کې د قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنه بندیز لګولی او پر دوی د هر ډول معاملو کور کرایه کولو او پلور بندولو اعلان کړی دی. حجت صدیقي د شنبې په ورځ د ایران له ایلنا خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې څارونکو د سکاو د تایبات ښار د جایدادونو له سلاکارانو سره پرله پسې ناستې ترسره کړي دي. نوموړي دې ته په اشاره چې په سرحدي ښارونو کې پر قانوني یا بې اسناد بهرنیو وګړو باندې د استوګنې کورونو خرڅولو یا کرایې ورکولو او آن د هغوی پر استوګنه بندیز لګېدلی، ویلي چې د کورونو مالکان په هیڅ ډول خپل کورونه دغه افغان قانوني یا بې اسناد وګړو ته په کرایه نسی ورکولای او یا هم پرې نسی پلورلای، او په خبره یې کچیرې له دې امر نه چا سرغړونه وکړه له هغوی او د جایدادونو له سلاکارانو سره به قانوني چلند وسی. نوموړي زیاته کړې دې ته په کتو چې افغانستان تایبات او د غرون سرحدي سیمو ته نږدې دی، دغې سیمې ته د خراسان رضوي ولایت نورو سیمو په پرتله د افغانانو تګ راتګ زیات دی. ویل کېږي چې دغه ښار د ایران له مشهد نه د 225 کیلومتره په لری واټان کې پروت دی. بلخوا په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال د دې موضوع د تاییدولو تر څنګ وایي چې دغه چارې په یاد هیواد کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د ایران په تایبات سیمه کې میشت افغان کډوال منګل ازادي راډیو ته وویل
خاروالی امر کړی چې هیڅ افغان نور د تردد حق نه لري او باید خپل هیواد ته ولاړ شي. مونږ نور نشو کولای چې کورونه ونیسو. له دې مخکې مو د دوستانو او آشنا په واسطه کړای شوی چې یو کور پیدا کړو، خو اوس یې نشو کولای. ورځ په ورځ مو ستونزې ډېریږي.
په دې ښار کې بل میشت افغان کډوال چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو ته وویل
کسانی که غیر قانونی آمدن از افغانستان مدارکی که ندارن به اونا خانه دادن نمیشن.
هغه کسان چې له افغانستان په ناقانونه توګه راغلي په هیڅ صورت ورته کورونه نه ورکول کیږي. که څوک کورونه ورکړي لوړې جریمې پرې لګول کیږي. اوس د افغانانو اندېښنې تر پخوا هم ډېرې شوې دي.
بلخوا ځینې ایراني رسنیو د ایران د داخلي چارو کمیسیون په حواله بهرنیو وګړو ته د منظموالي طرحې جوړولو د څېړلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه کمیسیون اعلان کړی چې د دې وروسته په ایران کې بهرنیو وګړو ته دایمي اقامه هم نه ورکول کیږي. د دغه کمیسیون ویاند ویلي د دغې طرحې له مخې به لنډمهالو اقامو کې یو کلنه، درې کلنه او احتمالا و کلنې اقامې هم پکې شاملې وي. د ایران د انتظامي ځواکونو قمندان احمد رضا رادان ویلي چې تر اوسه له ایرانه 150,000 زیات کډوال ایستل شوي چې دا شمیر به تر روان لمریز کال تر پایه پورې 2,000,000 ته ورسیږي. د نوموړي په خبره روان کال له 500,000 زیات ناقانونه کډوال نیول شوي او له ایرانه شړل شوي دي، او دغه راز 250,000 نور بهرني وګړي بیا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د ایران حکومت ډېر کله د بهرنیو وګړو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ټاکل شوې راتلونکې جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لوی جرګه جوړه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د دې جرګې په درشل کې د هغې پر رابلونکي غورځنګ پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی. دا بندیز د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له وینا او غونډو منع کوي. نو په داسې شرایطو کې به آیا دا جرګه لا هم جوړه شي؟ عصمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
وروسته له دې چې د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس بندیز ولګاوه، په دې اړه پوښتنې کېږي چې د دغه غورځنګ له لوري د اکتوبر په 11مه یعنی د راروانې جمعې د ورځې د جرګې برخلیک به څنګه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه حکم کې ویلي چې د دغه هیواد مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولې او امنیت ته زیان لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د حکومت پریکړه ظالمانه وبلله او ویل چې دوی تل د عدم تشدد له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. د چارو ځینې کتونکي وایي چې پر پښتون ژغورنې غورځنګ دا بندیزونه وروسته له هغه ولګول شول چې د غورځنګ د قومي عدالت په نوم جرګه وبلله. د راپورونو لمخې پولیسو تر دې وړاندې هم څو ځلې د جرګې په ځای کې پر راټولو شویو خلکو اوشلن ګاز شیندلی او خیمې ورسوځولی دي. نو آیا له دې سره سره به جرګه جوړه شي؟ په کوټه کې د حقوقي چارو کارپوه همایون کاسی د جرګې جوړېدا په هغې کې د ولس له ګډون او غبرګون سره تړلې بولي.
د پابندۍ چې پر ولګېدله د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست که د دې خلاف څه کریک ډاون کوي عدالتونو کې چې کوم ریلیف ورملاوېدلی هغه به لږ مشکله سي، که نه لږ به ګران سي. جرګه خو باسې هم کېږي پورې دا خو د ولسي زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناست وو هم څه د حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه وو ناست. اوس به دا کتلي وي چې د دې جرګې لپاره په ولس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی، او ریاست هغه زور ته تسلیمېږي که نه تسلیم.
په همدې حال کې پرون د شمالي وزیرستان د اوتمانزو قومي جرګې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري په اعلان شوې جرګه کې د ګډون لپاره خپل احتجاج پای ته ورساوه. دوی له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د امنیت په اړه د حکومتي ژمنو د نه پوره کېدو پر ضد احتجاج پیل کړی و او د میرانشاه او غلام خان تجارتي لاره یې تړلې وه. د اوتمانزو جرګې مشر مولانا بیت الله خبری غونډې ته وویل چې دوی اعلان کوي چې د اکتوبر د 11مې په جرګه کې به په ډلیز ډول ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وړمشپه د پاکستان د حکومت له لوري پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز په اړه د اکس په یوه سپیس کې وویل چې حکومت آخري حد ته ټوپ اچولی.
د بیل لګول څه آسانه نه ده، د بین لګول انتهایی مشکل پروسس دی. شپږ کاله دوی د خواهش لرل چې بین لګول، چې اوس چې جرګه رانږدې شوه دوی هغه آخري ځای ته ټوپ کړل، که نه بېخي آخري ځای ته ټوپ کړل. دا بین مانا ډایرکټ اعلانې جنګ دی چې زه ستا خلاف بس جنګ کوم، که نه دوی دا راته وویل. نو دا دوی چې آخري ځای ته ټوپ کړل صرف د دې یو شي نه تاسو اندازه ولګوئ چې د دغې جرګې څومره زور.
د پېښور ستري محکمې د دې درې ورځنۍ جرګې جوړېدو ته اجازه ورکړې ده. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز غندلی او له حکومت یې غوښتي چې د بندیز پریکړه بیرته واخلي. کمیسیون د اکتوبر په شپږمه پر خپله رسمي اکس پاڼه لیکلي چې پی ټی ایم هیڅکله له تشدد کار نه دی اخیستی او د خپلو غوښتنو لپاره د قانون په چوکاټ کې مبارزه کوي. کمیسیون دا هم ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اساسي قانون پر اساس د خپلو هدفونو خبره کړې، نو د بندیز لګولو جواز نشته. له خبرونو ورآخوا
وربشو کندار ته د کندار اوسیدونکو د تیلو د کیفیت د خرابوالي څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه دي چې ایرانی تیل ورته قاچاقیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته وو بیرته ایران ته مسترد کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیته او خرابو تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خرابو تیلو له امله یې وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ یې موټرونه خرابیږي. شمس د کندهار اوسیدونکي وایي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشینونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوي موټرسایکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله. کله چې مستري ته ورولو هغه مستورور تر لس زره پنځه زره شپږ زره همداسې ډېرې نور پیسو پورې وایي چې پر دې مصرف راځي. ماشینې د تیلو له امله خراب شوی دی. زموږ غوښتنه له حکومتي مسؤلینو دا ده چې د تیلو کیفیت ته پاملرنه وکړي او بالخصوص د تیلو بیې ته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسي او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. دوی د طالبانو د حکومت له نورم او سټنډر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمه توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کر د خراب شوي د مستیرانو ته چې اکثره وخت واسې دا څه په سوي دي وایي تیل خراب دي. نو د دولت څه مو غوښتنه دغه ده چې دغسې اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي. پر لوی سر باندې پوښتنه وسله دا تیلو چې دا څنګه تیل دي، څنګه راځي، څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مسترخانه لري وایي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپلو وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خرابو تیلو له امله د موټر انجن تخنیکي ستونزه پیدا کوي او ژر خرابیږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي ما نور نو کې سړی کړی د دې چې مقصد د چلو سړی راورس کی
د بی کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سمتوګه کار کولو ته نه پریږدي چې له امله وسایط زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شار او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغۍ اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سی یو ته موږ تاسو ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیات ناروغۍ سبب سي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو ته استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 2 میلیونه لیتره تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقېږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي وو چې ایراني تیل ورته قاچاقېږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
ازادي رادیو ته غوښتو وسورزو کونړ ته د مناګي برېښنا کوټ چې نږدې 12 کاله وړاندې د جوړولو چارې د پیج پرسین پیل شوی ویل عام د برېښنا د تولید جوګانه دی. د وخت حکومتي چارواکو او د امین کاپیسا ودانی شرکت مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د 2.1 میگاواټ برېښنا تولیدونکي یاد برېښنا کوټ به څلورو کالو کې جوړ کړي. د بازار او حکومتي دفترونو سربېره د زرګونو تورتم کورونه رڼا کړي خو هغه ژمنه لا نه ده پوره شوې. برېښنا کوټ ته 9.8 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي د مناګي برېښنا کوټ پورې تړلې ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي. د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو خو د برېښنا کوټ ویاله کمزوري جوړه شوې او همداراس پکې غیر معیاري وسایل لګول شوي چې سر له اوسه یې په زیاتو ځایونو کې ویاله ویجاړه شوې او همي ماشینونه له کاره لوېدلې دي. د اسداباد دوه تنو اوسیدونکو احسان الله او ګلرحمن ازادي راډیو ته وویل
د دغه فابریکې دغه ماشینونه کومه تخنیک ستونزه هم لري چې تر دې دمه لا هم د فعالیت کم ترک نه لیدل کیږي او دغه کم کانال چې د لپاره جوړ شوی دی د بی کیفیت دی خراب جوړ شوی دی مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ول دی غړول نه جوړ شوی لا هم موږ یقین نه لرو چې دا برق براشه سرابات خراب روخانه شي.
په مقصد دا دی چې چا اساسي کار نه دی کله واسي بس دوړو پوز یې خیدا کې چې ته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنوي ته ورکړي شي او خلک به مستفید وي.
کونړین وای دوه کال په پوره کې دوه دي چې سرپرست حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد اخست او ټول چاري برېښنا شرکت ته سپارلي. ماشينونه سپړلي خو لا هم د یاد وسایلو د فعالیت نه کولو او زر خرابېدو لامل او زینه ندی مندلی. دوی وای د تیر اوسنی حکومت زندانی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي. کارونه ټول خراب شوي دي.
یو انجینر چې پوخای د مناګي برخناکوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل پر بند کارونو له پیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو قومي مشرانو یو شمیر وکیلانو وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګیدلې وسایل کمزوري دي او اوس یې څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي. کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برېښنا شرکت ته دې دنده وسپاري څو د مناګي په برېښنا کوټ کې شته وارز معلوم او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې وه چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برېښنا کوټ د جوړولو چارې په 2013 کال کې د نږدې 100 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوې وي او ژمنه شوې وه چې کارونه به یې په 2019 کې بشپړ شي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. دا د 2040 کال هم په ختمېدو دی خو لا هم د مناګي برېښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک یې فعالېدو او د تورتم کورونو روخانه کېدو ته له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي.
د روزګان ولایت کروندګر وایي سږ کال یې په هره برخه کې حاصلات زیانمن شوي او په هیڅ برخه کې ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري. دوی د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي.
دا د 30 کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبولو بوخت دی. دی د ترینکوټ ښار اړوند د څرخوم سیمې اوسېدونکی دی او سږکال یې پر خپل شاوخوا 10 جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سږکال یې د خپلې ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه ویوړل اول زما خپل کښت یې وی مخکې په بل کال یې وخوروار غنم وکړل. سږکال مې ودا نیم نه دي راوړي مکمل وی وی یا بفر واوښتل لاندې کړل ویوړل. داسې یو وخت بارانونه وسول دلته غنم تل ولیدی دغه یو شل شپې مخته بارانونه په شروع وسول وکد بس د ضرورت غاړي اکثره ول چې ویول دي. ودا خبره سید یاره غوانه می ځه خسته چا واغه ویول لز ما د ضرورت په غاړه کې زکه و روت نشجې واغه چې واغه روز ویول نه می ځه.
راز محمد وای د دې فصیمه کې د هر یو بزګر کښ د غهلات تر رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکو دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریمه باندې لانه وتل. غنمان بخیر شش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونه باندې حاصلات پر دریمه سا کمبوت وکي بخوا د نخرواره کول شپږه وکړه. عامل بارانونه د پسرلی کې اخیری بارانونه سو بعد ژلی و دغه توپانونه و دغه زله ختم کړ. موږ د حکومت سره بعد موږ ته بندونه جوړ سي موږ ته وبز خلاص د سوزبر د فار د پسلونه مداغې ته باس لاړه دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه بلاړې سي توانونه ورسې موږ ته ورسې خسارې ګټه نور یارانو منځ کوته ورسېږ.
نور محمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند د مرکز دیاک سیمه کې پر وجری بزمکه د انزورو باغ کرلې. د ازادي راډیو ته ویل
پروش کال موږ انزورو درې خوروار انزور وکړل. نو شش کال کا زړې نه وای شپږ خوروار انزور کوله. نو داسو جړجړې وکړې یو نیم خوروار دوغنه به وکې. نو
د دې ترڅنګ د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی یا باغوان محمد نبی هم د خپل باغ له حاصلاتو خوشاله نه وو. دی وایي سشکالې باغ غډول حاصلات نه دی ورکړي لکه څنګه چې اړتیا وه. د لامل په خپل باغ کې د پنګس په نوم ناروغي یادوي.
خو انګور سشکال نه پوهیږو چې په څه خاطر دی دا مشکلات پیش کړی. خو داسې نه لکه څنګه چې زموږ دی ته ایله وه او موږ امیدنه ورته هغه سنه په فصل کې 80% خراب سول 40% سم دي. نو داسې مراد یې کړی دغه سپین پنګس ناروغ مریضیه کړې ده. چې دا انګور سپنیږي په سپینو کې بل پیدا شي لکه دا غنی کورونه جولګه کې کورونه چې پکې جوړ کړی دا ورسته سي نو ډیر مزمر مومند ورته مونږ لکه څنګه چې موږ ټول مومند هغه رقم دغه نه وکړي مختګ نه وکنه
اغه ولی دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري لدی سره سره په ورزګان ولایت کې د طالبانو د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د بزګرانو خبرې تاییدوي خو یې له بزګرانو سره یې مرستې کړې دي د دغه ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وایي دوی څه موده وړاندې له یو شمېر بزګرانو سره مرسته کړې
بلې هو سږ کال بارانونه وسول خدا چې اقلیمي تغییر او بارانونه بې وخته وسول نو زموږ د روزګانی ولس په حاصلاتو کې کموالی راوستی هغه قدر بادامو حاصلات وه که د غنمو حاصلات وه په دې کې کموالی راوستی د غرکند شکرپارې په باغو کې کموالی راوستی موږ د روزګانی ولس سره هر وخت څنګ په څنګ ولاړ یو د دې ستونزو ته مې رسیدګي کړې ده تاسو به انشاءالله په جریان کې یاست چې موږ څه کم 15,000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکوو چې دا لړۍ هم اوس جریان لري
دا یادونې وړ ده چې د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې د ارزګان ولایت 50% خلک په کرهڼه بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره خواړه برابروي
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای بعد سلامه کچیر د غزمر راز ته مسولینو ورسیږ دا کوم اجر چې افغانستان ته ځلې دي مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری ډیر په پریشانی کې ژوند تیری کوم وخت دی واوښت حکومت د اجمن او سرکړیو چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو نو تر اوسه پر لاس سرپناه نه درکړی که په کندهار کې پرستی کې په زابل کې نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته په خشاکیلار باندې ځي کدر ته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګټ خرڅېد بلاس لوب شي له هیواده وځي یو خو روزګار نه سه پر روزګار سیر په سرپناه نه سه نو دا په ګرد په ټاټو کې ژوند کوي یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دی پر ځان برداشت کړو اوس بل ژمی را روان ده دغه غم دې وخوړل شي دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره اکثره خلک اوس هم برته واوښتلو کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي دا په دوه لاس په پښې په کشاکیلار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي ولې ځکه دوی سرپناه نه لري شی نه لري روزګار شته نه نو که چیرې دا خلکو ته سرپناه ورشي دا به د حکومت هم فایده وي دا خلک به هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي نو دا مې غوښتنه وه کوم چیرې دا غږ ترې ځای ورسوه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
سلام ازادي ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی طالبان په کور په ګرګر دی وشر ټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال دی آیا د قانون سره کومه د سری ورحقې تخم به دوا پر حکومت مرسته کومه کړې دي بده موږ خو غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو جارم سم خاص نه دا ور کړې اوس دوی وشر ټولې دلته غریبي او غربت خپل او درد درد تللې دي بس کو نه لا د رحمي په موږ باندې قانون باندې
السلام علیکم د افغانستان د اسلامي امارت خیوا غوښتنه ده قبولرم چې باید اتله سکولۍ چې عمر کم وي هغو ماشومانو ته چې نن موټر سایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دو سهولتو کې بند شي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و
The future of the poppy band is fragile The Taliban
پراتلونکي کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتیږي سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشټوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي
مسلمانانو کښتونه کړي دي دا د عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي
دا چې یو معتاد باید څوک چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس په اس حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لارا درې څومره ورته چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې یو خبره وکړه. بیا کړه
مورې، دا یو ځل نه دی، ته وایا زه تر چا کم یم او چاته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی، زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برېتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی وه. دا تحلیل چې د سټلایت یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه، په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2642 هکتاره و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام عمده علت د خلکو بېوزلي ده.
له دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړي شي. او بین المللي ټولنه هم داسې ښکاره کومک نه کوي چې دیکان ته یې فایده ورسېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
پراتلونکي کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره له دې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تریاکو په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د ښکېلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه
د موتاد پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمون غپوچ کړو واکونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملې وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسې چې په تروو اوبه اوبه کړم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایلکې دوه اندر اوبه دې رایلکې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو له کښت څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب اسور درځي.
امروز ولایت ستونزه د اوبو ده. کله کښ لپاره اوبه وي هغه میوه چې د دې موسم سره جوړې وي ښه اثر ورکوي. تاسو وګورئ د زراعت ریاست څخه کال موږ ته جوار راکړل او موږ وکرل، پنبه مو وکرل، خو دا چې اوبه نشته ټول وچول. دا دې تاسو وینئ.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزاق یا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، راځه پسې عناب او خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده او کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانان ډېر خوشحاله دي، مرض او وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تېرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشا د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاړ شي بچي مور دې پوډر وشي، پلار دې پوډر وشي، یا مې خور دې عزت پوډر وشي، یا دې مېړه پوډر وشي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخسته یو نیم لک ډالر وو، اندغه سرمایه مټوله وو.
د نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحلې ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، نارامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید نارامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له نارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ویستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 200 تر 300 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشهیي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی، نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشې پرېښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیره کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کیدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولې په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولیدای شي. ولې تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولی یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پرېښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کاروونکي که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کیدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کیدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کاروونکي کیدای شي له جدي بې خوبۍ او دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کیدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تیره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېد. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې ترې یوه کاله پورې وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولی. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه جاوید چیره ده؟
جاوید خپل کوچه که ده
ارتوه چه روڑه تراشی ده ولی شپا ورس پا کوچه که وی
سامه ده ارتوه بوایم جاویده او جاویده
بله موره چه وای؟
مور ده قربان سه دوتی تراسه
سامه ده موره ده ده رازم
خزه جاوید ده لکه اله چیز گتر نوی کدی بیا هم اغا ده ده اغای خوی نده
ده ده موره رغلم
رازه بچه ات ده صدخان سر تکشنه
سامه ده موره ده ده که نما
جاویده من تاسر سمره زحمت وگاله چستا علاج مو کر تو خو بیا هم اغا مغا پوده ریه
ولی پلاره چه می وکره؟
توله ورز لکه ملنگ پو گوتی ننواتله سره لگ لکور راوزی و دیخو آخو اوگرزی ستا خوسم تول خوی نده پوده ریدی
تا یکو تا چه کریه چه تا خوی زرار نده رسیده ری پا خوابا پا میاسو میاسو لکور رو لکوم او چه پا کور که نستی او موش توله ورسر خوشحاله یو تا وای چه ولی دا بانجه نوازه دا بانجه بنو چو که بیر داغ پا خوانه ملگور تا ورسی
لارا داره چوم ورده چه تما تا پیغور راکی و پودری را تا وی بس ده نور دست پکاوی نشم زغمله
خیر دی زویا پردیش را خو نده خپل پلار دی ده یو خبره وکره بیکره
موری دا اول زل نده پا هر خبره که پودری را تا وی تو وایا زدر چا کمیم او چا تا می چه زر رسیده لده زنور دست پکاوی نشم زغمله دا کور نده سم زندان ده زندان زنور پا دی کور که نو سیگم
والکه و دریشه زما خبره خواره پدا تورش پا چیه تا جه
هرچی رسی زم زم آغا زما کرده زنور لارم
پریده دمرا دیر زاره مورتا کوا
او سره تا و یالکتار ورده پوچلو پیغور ورکوی اوز خوش شکر دی جور سو دسته سرشایی چه جوان الکتار ور پیغور ورکوی
نو دا خور اختیاویم
تا خوام پا خواه سود کوا که تا تا سوک سود خور وایی خواه دینا بجیجی
بس ده خزه اصام مرا خرابه و پخوانه خبری مرا پورته کوا
تو وای پخوانه خبری را پورته کوی او جاوی تا پودری وایه ها پس چه تکلیب بود الک علاج وکن داکتران را تو ویلی چه ده پودر و پیغور مور کوی که بل چه لا پودری ورته ویلی تا به مخنی ولی خود تا پخپلان را تو تا پودری وایه دکتر صاحب اجازه ده؟
رازا خوری رازا
سلام علیکم دکتر صاحب
و علیکم سلام رازا پراغه چوکی که نه
شسامه ده دکتر صاحب داده کشدم
خا خوری اوه چه مشکل داری؟
دکتر صاحب ستابا پا یادی چیز ما ده متازوی علاج ستاسی پا چه بخانه که وست
اوه ستازوی میاد ده جاوید یاده بی؟
اوه جاوید یاده وم
ولی خدای ده خیر کی پا جاوید چه شوی دی؟
جاوید زوی می بیرت پا نشو اختاسو
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو
پلار به کله کله پوډری ورته ویل اخیری وش په زړه تنگ شو پلار ته ویل چې ته ولی ماته د پوډرو پیغور راکوي بس هغه وچل کوره به وته او بیا رانغی
یار دا خو ډیر بد کار شوی دی ښه بیا څه وشو
تر یوه میاشت مونډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ ګورم چې په چه تلستی کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلی پوډر سکوي
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و ښه نو څه یې ویل
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه خو زما خبره یې ونه منله ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ
ما خو خوشحاله ساته خو پلار خیال نه ساته څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بد یې ګڼي خو د زما خبره نه منله خیر اوس یو چاره راوښیه
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کي او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي
ډاکټر صاحب پلار کله دا کار کوي هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی
بله چاره نشته په زور د معتاد علاج نشي کیدی موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.